یو ساتي چې د واک په واکې د پاتې کېدو لپاره یې لري. ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته واک منتخب ولسمشر جو بایدن ته انتقال شي. ټاکل شوې نوی کانګرس چې د چهارشنبې د ورځې په ګډه غونډه کې د امریکا د وروستیو انتخاباتو نتایج چې جو بایدن ګټلي تایید کړي. سره له دې چې دغه اجراءات تشریفاتي بڼه لري، خو دا ځل ځکه مهم دی چې د کانګرس ځینو جمهوري غوښتونکو غړو ویلي په غونډه کې به د جو بایدن بریا وننګوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربه توپ خبریږي.
السلام علیکم، د ازادي رادیو نیوز خبرونه ته شراغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښ شدي پروګرام لرو چې زملالي بشیر به پر مخ وړم. نن په دې پروګرام کې زموږ لومړی میلمانه هدا مبارز د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ شوی او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنی مرستیاله ده. هدا مبارز د همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنی د شذینه برخې مشره ده. له دې سره به په یو څو شیبو کې خبرې پیل کړو. هدا مبارز همدا اوس را سره پر لیکه ده. هدا جانې، خبرونې ته ښه راغلاست.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه هم خپل سلامونه تاسو ته، درنو همکارانو ته، ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي او وخت مو استلی دی. هدا جانې، تاسو په ننګرهار ولایت کې د هغه ځای څخه یاست او همداراز مو خپلې لوړې زده کړې هم د انګلیسي ادبیاتو او همداراز په حقوقو کې کوئ. تاسو په دغو زده کړو په کارولو سره په کومه برخه کې زیات کار کول غواړي؟ دا چې موږ پوهیږو چې تاسو د شتو د حقونو لپاره هم کار کوي، په هغه اړه به یو څه معلومات راکړي.
ډیره مننه. زه په خپله د دغه زده کړو طریقه په ترلاسه کړې دي غواړم په مختلفو برخو کې کار وکړم. خو زما هدف څرنګه چې زه د انګلیسي ادبیاتو نه فارغ یم، نو زما هدف دا دی چې زه دغه انګلیسي ژبه چې اوس یو نړیواله ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده، نورو خلکو ته وړاندې کوم او ورته عزت هم. بله دا چې زه د حقوقو علم غواړم چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار وکړم.
مننه. اوریدونکو، تاسو د هدا مبارز خبري اوري. اوس د ازادي راديو اونيز خبرونه مخکښ شې روانه ده. له دوی سره به خبري کوو. تاسو کولای سي زموږ تلیفون ته زنګ ووهئ او له هدا مبارز څخه خپلې پوښتنې هم وکړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0000822555 او 0999203540. زه له خپل شدنه اوریدونکو څخه ځانګړي هیله کوم چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي او کومه پوښتنه لري له هدا جانې سره یې مطرح کړي. هدا جانې، تاسو د څلورم سیمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله یاست. دغه ټولنه څه کارونه کوي او د لوپټي ټولنه څه وخت رامنځته شوې ده؟
د لوپټي ټولنه د شاوخوا یو کال کېږي چې موږ رامنځته کړل او د مختلفو برخو کې، خو په ځانګړي توګه د ښځو په برخه کې ډېر زیات کارونه کوي. د هغوی د حقونو په برخه کې کار کوي. مثلا ځینې ښځې چې ښوونځي ته کورنۍ اجازه نه ورکوي، موږ کوشش کوو چې کورنۍ ته اقناعت ورکړو چې هغوی ښوونځي ته پرېږدي. همدارنګه د هغوی کوم نجونې چې د زده کړې لیوالتیا لري، د لوړ البته د لوړ زده کړو او هغوی ورته لاسرسی نه لري یا زمینه ورته نه ده برابر، موږ هڅه دا کوو چې هغوی ته زمینه برابر کړو تر څو چې لوړ زده کړې وکړي، مختلفو پوهنتونونو ته په تخصیص سره وړاندې کړو او زده کړو زمینه ورته برابر کړو. او بل طرفه هغه ښځې چې په لاسي صنایع زده دي او په دې برخه کې کار کول غواړي، مګر زمینه ورته نه ده برابره، موږ هڅه کوو چې تر څو هغوی تزمینه برابر کو او د مختلفو پروژو لاره هغوی ته کار ورکو. په دې برخه کې کار کوو. بل هغه ښځې چې عدالت ته لاسرسی نه لري، یا په دې ویره کې دي چې دوی ته به انصاف نه ورکول کېږي، د دوی غږ به څوک نه اوري، په دې برخه کې موږ هغوی سره مرسته کوو تر څو چې د قضایي او عدلي ارګانونو سره په تماس شي تر څو خپل حقونه لاسته راوړي. ځکه چې د ښځو په برخه کې ډېره ځلې ښځې د عدالت نه لرې پاتې شوې، په ننګرهار کې، بیا په افغانستان کې. نمو خاطر دا چې هغوی ته دا جرأت ورکو، دا ورته زده کړو چې تاسو غږ ادمنه اورېدل کېږي او ستاسو حق درکول کېږي، خو په دې شرط چې تاسو خپل غږ پورته کوي.
او دغه ټولنه آیا په نورو ولایتونو کې هم سته؟ او ستاسو ټولنه څومره غړي لري اوس؟
اوس شاوخوا خو زموږ د ټولنې 50 تنه غړي دي اوس، ځکه چې دا نوې رامنځته شوې ده، نو په دې خاطر موږ نورو ولایتونو ته نه ده غځولې، یوازې فعالیتونه مو تر نظاره پورې محدود دي.
او هدا جانې، زموږ اورېدونکي به هم له تاسو څخه ځینې پوښتنې لري. زه به یو ځل بیا خپله د تلیفون شمیره اعلان کړم چې که اورېدونکي غواړي له هدا مبارز څخه چې د ننګرهار ولایت او د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده، دا همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده، نن په مخکښه ښځې پروګرام کې له دې سره خبرې کوو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500 8 22 55 او 0999 20 50 40. لښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. لومړی اوریدونکی اخلم، ازادي راډیو ته مهرباني وکړي.
سلام علیکم.
سلام علیکم، ستاسو ژغ موږ ته راځي، مهرباني وکړي خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري.
نن مې محمد اسراده پښتنه مېدا پښتنه ده چې دا دوی تر اوسه کوم خدمت کړی ده او کوم شاید چې کنات یې کورنۍ نه ورسره کوي، نو هغه دوی څه کولی شي، په کوم طریقه ښوونځي ته یو کار ته حاضرولی شي؟ دا پښتنه مې ده. بس
ډېره مننه محمد عیسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه، پښتنه مو واخیسته. یو بل اورېدونکی به هم راواخلم، بیا به هدا جانې ته ورسو، دوی به ځواب ووایي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. زه فکر کوم چې زموږ اړیکه له دوی سره قطع شوه. هدا جانې، تاسو د محمد عیسی پښتنه واخیسته، دوی ویل چې یعنی په عملی توګه تاسو څه ډول داسې هڅې کړې دي چې خلکو ته قناعت ورکړي چې دوی خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي؟
ډېره زیاته مننه عیسی ورور ته. به زه داسې وایم چې څرنګه چې زموږ ټولنه افغاني ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، خو متاسفانه په افغاني ټولنه کې په لږه اندازه تر یو کچه پورې اسلامي احکامو ته شا ګرځول شوي ده. لکه څنګه چې نجونې په اسلام کې هم د حق د زده کړو حق لري، مګر افغانان دي زیاتره افغانان چې په ځانګړې توګه پښتانه، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي. نو موږ همغسې په څرنګه چې اسلامي آیاتونو په قرآني آیاتونو پر بنا او خو ته حق ورکول شي، موږ هڅه کوو دغه قرآني سره کینو قناعت ورکو. او که چېرته هغه څه نکېږي، یو غواړي چې ملای امامانو نه غواړي چې هغوی ته په خطبو کې د جمعې په ورځ باندې همدارنګه په هر ورځ دوی ته د ښځو د حقونو په اړه وغږېږي، او بیا خاصتا د ښوونې روزنې په اهمیت دوی پوه کړي چې دوی دې ته اړتیا لري چې باید زده کړې وکړي. نو په دې لاره موږ کولی شو چې هغوی ته قناعت ورکړو، او زموږ افغانان هم قناعت کوي. موږ سره زیاتره کورنۍ ته موږ قناعت ورکړی دی، او له نیکه مرغه چې نجونې اوس کولی شي خپلې زده کړې وکړي زیاتره برخو کې چې موږ کار کړی.
هدا جانې، تاسو د دغه کورنۍ سره آیا په دې اړه هم خبرې کوئ چې د نن زمانې او اوس اثر غوښتنه هم دا ده چې باید د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره د ټولنې ټول اوسیدونکي زده کړې ولري او په د ټولنې په پرمختګ کې ګډون وکړي؟ یعنی د افغانستان د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې ښځې هم هموغومره زده کړې ولري، کار وکړي، چې ټولنه پرمختګ وکړي، افغانستان پرمختګ وکړي. او دا چې زموږ لکه تاسو چې یادونه وکړه، زموږ خلک عنعنوي روایتونو ته ډیر درناوی لري، نو په دغسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې دی، په دې کې خو لا زیاته اړتیا ده چې ښځې لوستې وي، هغوی د یو د بل سره مرسته وکړي په هره برخه کې کوي، که د روغتیا او صحت برخه وي چې باید موږ ډاکټران ولرو، نرسان ولرو، قابلګان ولرو چې هغوی ته خلک خپلې لوڼې او میرمنې یوسي، نه دا چې و نارینه و ته وړي. او بل دغه چې په ښوونځیو کې زموږ خبریالانو داسې راپورونه هم ورکړي دي چې ځینې خلک خپلې لوڼې ځکه ښوونځیو ته نه پرېږدي چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، یا په ځینو شونځي کې هیڅ شذینه شوونکې نسته، نو کله چې څوک په خپل لور باندې ځداخلي و نه کړي نو هلته به څوک راځي؟ دوی ته به کومه شذ به راځي؟ د نورو ولایتونو خلک به راسي ورته ځداخلي به ورکړي، خو تر یو محدود مدته پورې. تل خو نور خلک نسي راتلای چې د خلکو سره مرسته وکړي. همداسې نورې برخې دي چې د امنیت په برخه کې، د په هر بل برخه کې که موږ وګورو چې په امنیتي سکتور کې که د تلاشي په برخه کې که ښځینه وي هغوی ټرین سوي نه وي، هغوی روزل سوي نه وي، هغوی پوه نه وي چې څنګه ښځینه تلاشي کړي، خلک مجبوره چې هلته نارینه ودروي د تلاشي په ځای کې هم. نو آیا تاسو پر دغه باندې هم ورسره بحثونه کوئ چې اوس د دغه اثر یعنی یو ضرورت دی دغه چې باید خلک خپلې لوڼې پرېږدي چې هغوی د خپل ځان په خاطر باندې، د خپل ټولنې په خاطر، د خپل کلی په خاطر زده کړې وکړي؟
هو بالکل، په دې برخه کې موږ هم خپل کار کړی دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دغه خو هغه د قناعت ورکولو پر مهال دا خبرې دي چې موږ په خپل هم کوو. اوس لاندې که موږ چېرته وګورو، دا ځینې خلک چې داسې فکر کوي چې ښځې ته څه ضرورت دی چې زده کړه وکړي. اوس که چېرته ښځه زیاتره وخت وایي چې لکه اوس هم د ډېر افغانانو له خولې موږ اورو چې ښځه دې یوازې ډاکټره شي او معلمه دې شي، تاسو هغوی دغه برخه کې مهم دی چې کار وکړي. نه، ولې کله چې موږ لاندې د اشاره ورته وکړو چې د حج مراسمو ته یو ښځه ځي، نو هغوی تلاشي څوک کوي؟ هماغه ده چې ښځې اړتیا ده دلته چې ښځه باید کار وکړي. اوس که په رسنیو کې د ښځو غږ د ښځې له طریقه خپرېږي او ښځه ورسره خبرې کوي، دا ډېره غوره او تاثیر ګذاره کېدلی شي. همدارنګه په ښځینه پولیسو چې موږ ولرو، چېرته چې هلته ښځینه پولیسو نه ونیوسي، موږ نشو کولی چې هلته سړی هم ولیږو او تلاشۍ پر مهال ښځو ته قناعت ورکړي. نو دا خو ډېره مشکله ده چې اوس موږ وایو چې ښځو، دا یو نه انکارېدونکی حقیقت دی چې ښځې اړتیا ده چې په هره برخه کې کار وکړي. اوس اثر او د ټولنې اوسنی وضعیت دا تقاضا کوي چې ښځې باید په هره برخه کې کار وکړي.
مننه هدا جانې ستاسو د خبرو څخه. شی خبرې ته مو اشاره وکړه. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ تاسو د ازادي راډیو مخکښ ښځې پروګرام اورئ.
مننه، زه جمعګل مجاهد د کندهار څخه اړیکه نیولې ده. خپل ځان ته ځانګړي سلام وایم. د دې سمې پوښتنه دا ده، ځینې خوندې چې مکتب ته ځي یا کارځای ته ځي، داسې یو جامع، داسې یو شو چې راوځي، هغه بیا د دوی د خلک مزاحمت ورته کوي، نو دا دغسې خوندو ته چې هغه باید په یو داسې جامه کې راووځي چې د چا سترګې ور وانه وړي، څوک څه ونه ګوري، څوک مزاحمت ورته ونه کړي، دا هغه څوته کم پیغام لري. او ځینې او کندهار کې دلته ځینې خلک دي چې هغه د راتلو پورې د لسم پورې په خپل خوندو یا په خپلو لورګانو باندې درس وایي، بیا د هغې نه پرېږدي. نو وایي ته ته څه وایې چې تا لپاره نو درس بالا په درد نه خوري، نو هغه پلورو ورون ته دا کم پیغام لري. او دغه ښځو ته چې داسې په یو داسې جامه کې راوځي چې د چا سترګې ور اوري، دغه ته دغه دوې پوښتنې کنداراته.
ډېره مننه جمعه ګل مجاهد صاحب چې تاسو د کندهار ولایت څخه زنګ وهلې او پوښتنه مو واخیسته. د ازادي راډیو د راپورونو او نورو خپرونو د لارې به تاسو اوري چې موږ همداراز نه یوازې دا چې د ښځو ستونزې راپورته کوو، بلکې د دې ټولنې ستونزې هم راپورته کوو او د عامه پوهاوي په برخه کې کار کوو. زموږ خبریالان وخت نا وخت دغسې راپورونه ورکوي چې دې ټولنه کې یوازې دغه چې مشکل و ښځو ته راجې نه سي، بلکې و دغسې نارینهو ته هم راجې کېږي چې هغوی شدی پازابوی او د هغوی پر شخصیت یا پر کالو یا پر جامو باندې نیوکه کوي. او په داسې حالت کې چې شدی موږ چې کله خبرې ورسره کړې دي، د په کوڅو کې د بیرولو د یاد ځورولو په اړه، نو دوی موږ ته ویلي دي چې په هر حالت کې که په هر قسم جامعه کې دوی راووزي دوی زورول کیږي. یعنی د یو شذ وجود خو د منځ نه سی وړل کېدلای. دا چې موږ باید خپل ټولنې ته د عامه پوهاوی په برخه کې پوهاوی ورکړو، هغوی باید پوسی ورته کورنۍ تربیه ورکړل سي چې شذ باید ونه زوروي په کوڅو په لارو کې، او هغوی خپل کار او درس ته پرېږدي. یعنی یو نارینه حق نه لري چې په هر حالت کې که یو څوک راوځي او دوی ورته مزاحمت وکړي. بیا دا بله پوښتنه به بیا د هداجانې څخه وکړو چې هداجانه په دې اړه څه فکر لري. هداجانې، تاسو د جمعه ګل مجاهد پوښتنې واخیستلې، مهرباني وکړئ.
ډېره مننه. څنګه چې جمعه ګل مجاهد ورور ویلې چې ښځې په داسې یو لباس کې راځي او هغه د دې سبب ګرځي چې نورې نجونې تعلیم ونه کړي یا یې ورته اجازه ونه کړي، ولې موږ همیشه دلته ښځینه طبقه ملامتو؟ هېڅکله دا نه ویو چې هغه یو ځینې یو څه وخت مخکې دا خبره ډېره عامه شوې وه چې همیشه وایي چې ستا حجاب چیرته دی، مګر دا نه ویي ستا لیدل چیرته دی، ستا نظر چیرته دی. نو د خونی کې موږ خو یو خوا خو زمونه مو چې خزي ديني خزي، البته ديني خزي د دې چې لباس د جامع سره سر نه کړی او غوي د دې لباس نه غوندي چې د خلکو توجه ورته وړي، خو دلته باید سره خپل فکر خپل سترګې خپل په واکه ولري. د خونه د چې یواز مونږ هغه ملامت کو، ځکه چې قرآنی آیات هم دی چې وایي تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ. تاسو خو ځان درې دی چې اے میرمنو تاسو خپل نظرونه ځمکې ته واچوئ، بلکې تر دواړه نارینه خو ځینې دواړه مخاطب شوي دي چې تاسو نظرونه خپل ځمکې ته واچوئ. تاسو خو نه دی چې یوازې ښځې د خلکو توجه ځان ته اړي. په دې برخه کې یو څه ملامتیا شته، مګر زه په مکمل ډول سره دا نه منم. او بله خبره دا چې هغه څرنګه چې کورنۍ تربیه په یو چا باندې تاثیر لري، دویمې پوښتنې په رابطه وایم چې نو دغسې موږ باید خپلې لورګانې په خپله همداسې تربیه کړو چې په ډېر منظم لباس کې زده کړې وکړي، او تر څنګ یې په منظم لباس کې او په باحجابه توګه دې خپلې دندې پر مخ وسي. نو انشاءالله چې هیڅ مشکل به نه وسي.
او هدا جانې د دوی بل پښتنه دغه و چې خلک خپل لونې په نیمایي کې له شونځي څخه وباسي، هغوی چې تر اتم یا اووم پورې ورسیږي بیا زده کړو ته نه پرېږدي. دغه سیخ مور او پلار ته تاسو څه ویل غواړئ؟
زه د دې مور او پلار ته دغه وینا لرم چې ځانته خو داسې نه کېږي چې که ته خپل لور تر اتم پورې زده کړو ته پرېږدي او نورې نه پرېږدي، او زه هم دغسې وکړم، نو موږ به هېڅکله یو ښځینه ډاکټره ونه لرو، موږ به هېڅکله یو ښځینه معلمه ونه لرو، ځکه چې ښځینه ښوونکي هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه ښځینه ډاکټره هم لوړ زده کړو ته اړتیا لري. تر څنګ یې په مختلفو برخو کې چې اوس د ټولنې اړتیا ده چې ښځې په کې کار وکړي، دوی ټولې لوړ زده کړو ته اړتیا لري. دا خو نه کېږي چې زه دې دومره زده کړې وکړم چې یو خط لیکل او لوستل دې زده کړم او نور دې په درد نه کړم. ولې دغه کسان چې دوی خپل لور باندې کمې زده کړې کوي، بیا همدې اندازه تقاضا هم لري چې دوی په هره برخه کې ښځې ته باید ښځه په خدمت کې اوسي. مثلا دوی بیا وایي چې ښځینه ډاکټر زموږ اړتیا ده، ښځې ته خپل لور نه پرېږدي چې لوړ زده کړې وکړي، ډاکټر شي، نو ته به څنګه د خدمت لپاره یو ښځینه ډاکټر غواړي؟ خو همدغه ستا لور ده، زما خور ده، او د بل چا لور ده چې زده کړې زیاتې کړي دي او په دې باندې پوهېدلي دي، او سبا جامعې ته د یو ښه خدمت کوونکي په وړاندې په توګه وړاندې شوي دي.
مننه هدا جانې، شي خبرې مو وکړلې. اوس هم زموږ یو بل اوریدونکی پر لیکه دی، مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شې د پروګرام دی.
سلام علیکم خور جان.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او کب پښتنه لری؟
پښتنه خو مې دادا چې احمد همدرد در سره پاړی کا کیندې لغمان نه پښتنه مې له میلمانې نه دادا اول ورته سلام او پاز له سلام پښتنه دادا چې دا څومره مطمئنه ده چې په دې ټول په خبرو کې د خزر راتلونکي ته څومره پاملرنه سره ده، څومره دا مطمئنه ده. آیا حالات به خزو ته حقوق ورکول له دین هم پسې خراب شي که حق به نورم ورکړل شي خزو ته؟ جه ورکړه ده خزو حقوق ته که نه، څومره مطمئنه ده؟
ډېره مننه همدرد صاحب، تاسو زنګ را ووهه او پوښتنه مو واخیسته. هدا جانې، تاسو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده، مهرباني وکړئ.
اول خو علیکم سلام همدر برو ته دې رضا ته مننه لکه څنګه چې اوس په یو اوسو لپټاپ کې راغلی دا سبا د سوري خبرې په لیدن کې دي لکه موږ سره څه وخت مخکې موږ د طالبانو د رسنیو څخه ولوستل چې ښځو ته حقونه ورکول کېږي او دا کوم جنجالي موضوع نه ده خو تر یو حده پورې ماته جنجالي ځکه ښکاري چې تر اوسه پورې روښانه ده چې ښځو ته به کوم حقونه ورکول کېږي. زه په خپل دا زیاتې پوښتنې لرم چې آیا ښځې ته به دی اجازه ورکړي چې په لوړ پوسټونو باندې کار وکړي؟ لکه څنګه یو څه وخت مخکې ما د خوګیانو ولسوالۍ د یوې مېرمنې سره خبرې کولې، هغه مدیره وه په خوګیانو ولسوالۍ کې. طالبانو ورته ویلي چې تاسو دلته نور د مدیرې په توګه کار نه شئ کولای، که چیرې غواړئ چې تاسو ښوونکي اوسئ نو خپل همدا تدریس کوئ او بس، نور تاسو نه شئ کولای چې په نورو سړو او په ښځو باندې مدیریت وکړئ او هغوی د هغوی مدیر اوسئ. نو ماته همدا اندېښنه پیدا شوه چې آیا په راتلونکي کې که چیرې طالبان سیاسي مشارکت وکړي او دلته راشي، نو آیا دوی به دا ومني چې ښځه دې په لوړ پوسټن کې کار کوي او د دې دې تر لاس لاندې کار کوي؟ زما لپاره په خپله همدغه پوښتنه، خو زه ورته خوشبینه یم چې که چیرې دغه سوله راشي نو اتمن ښځو ته حق ورکول کېږي، ځکه اوس موږ مجبوره یو دا ټولنه دا اجابوي چې ښځه باید په دې برخه کې کار وکړي، مختلفو برخو کې کار وکړي. دا خو د ټولنې یو جامع غوښتنه ده، که چیرې دې نه انکار کوي نو ټولنه له ستونزو سره مخ کېږي او نشي کولای چې پرمختګ وکړي.
مننه. ی اوس باور سم یو بل اوریدونکی برا واخلم. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم. زکلیواله شنا د منی ولایت څخه تاسو ته پټماکین
آشنا صاحب. وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تلیفون مو کړی دی. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ.
وکنم اسلام مبارک دی، خو شته ډیر تراخه حقوق ورکړي خو تاسو باندې چې اوس په افغانستان کې هغه دا حقوق ته بېخي هېڅ اهمیت هغه ښځینه ورکوي چې یوازې وایي یوازې وایي که دې حقوق غواړو، یوازې یوازې د اسټرالیانو اروپایانو سره ځان برابرول غواړو. هغه اوس د اسلام د نامه څخه دومره غلطه استفاده کوي چې موږ تاسو ورته ګورو چې هغه ګرسره کې وایي وایي سولې ته دوی سرې کرښې درته کاږي، دا څه تېرا په دا هېواد کې سار دی، څه سرې وینې بهېږي، هر سړی چې مړ کېږي دا د یو ښځې ورور دی، د یو ښځې خاوند دی، د یو ښځې زوی دی. نو دوی دې ته دغه سرو کرښو ته لاس اخلي، دوی دغه ناولې ښیلې چې دوی لري چې وایي موږ به لکه اروپایان داسې ازادي ګرځو، دا ناولې ښیلې به دوی ګور ته وي چې دا افغانستان دی.
بلک کلیوال آشنا صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ راوهلی وو. ستاسو تبصره مو واخیسته. د یادونې وړ ده اوریدونکو چې زموږ په یو راپور کې هم او نه په نور رسنیو کې موږ اوریدلی دي چې ښځو دی ویلي وي چې موږ غربي حقوق غواړو یا د اروپایانو غوندې ګرځېدل غواړو. نو آشنا صاحب، زه فکر کوم چې دا یوازې ستاسو خپل نظر دی او د ښځو په اړه تاسو داسې فکر کوئ، بلکې دا د ازادي راډیو د خوا څخه نه په کوم راپور کې راغلی دي او نه هم په کوم پروګرام کې د ښځو لخوا داسې کومه غوښتنه خپره سوې ده. او د ښځینه اوازونه، ژغونه، نظرونه چې موږ راټولول ولایتونو څخه، ښځې هر ورځ تقریبا موږ ته داسې راپورونه راځي، زموږ خبریالان رالیږي چې په ولایتونو کې ښځې د سولې غوښتنه کوي. یعنی ښځې وایي چې دوی اصلا د دې جګړې لومړۍ قرباني دوی دي. نو فکر کوم چې دا به یوه لویه جفا وي که موږ ووایو چې ښځې د سولې پر خلاف دي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ښځې راوتلې دي، ښځو لاریونونه کړي دي، ښځو غونډې جوړې کړي دي. هغه ښځې چې نسي راوتلی، هغوی د کورونو څخه د مختلفو لارو خپل استازي ټاکلي دي او بیا یې د هغوی له لارې د سولې غوښتنه کړې ده. نو فکر کوم چې د سولې په برخه کې تر ټولو ډېره غوښتنه ښځو کړې ده، د افغانستان ښځو، او هغوی وایي چې باید په دې وطن کې سوله راسي. مخکې له ښځې له ډېرو ناخوالو او نادودو سره مخامخ دي. د افغانستان ښځې له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخامخ دي، او دا فکر کومه چې یوه جفا ده که موږ وایو چې دوی سوله نه غواړي او غربي غوښتنې لري، ځکه چې دا ډول غوښتنې موږ هېڅکله هم نه دي اورېدلي. بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم، فضل هادي وردګ مې وردګ باندې شکل سوالونه په لیکه کې وسه شوی.
ډیره مننه چې زنګ مو وهلې دی. که تاسو کومه پوښتنه لرئ، هدا مبارز له لنګرهار ولایت څخه زموږ سره پر لیکه ده.
مننه نو دیتم واقعا هجوا ډیره پیاوړې څوک ده، دا یې تاسو میلمنه نو ځای د افتخار دی چې موږ داسې یو څوک لرو په ټولنه کې چې هغه خدمت کو. واقعا همدغه ګړۍ زه د دې غږ هم درسنۍ د لارې، دا یو افتخار دی چې داسې پښتانه شته چې هغه په دوو لیکو کې کار کوي او خدمت کوي ټولنې دپاره او د ښځو دپاره. نو درنې میلمنې نه مې پوښتنه دا هغه ده چې هغه کوم کسان چې په خوله باندې وایي چې والا زه خپله لور مکتب ته پرېږدم یا خپله لور په اصطلاح ډاکټرۍ ته پرېږدم یا انجینرۍ ته پرېږدم، په عمل کې بیا هغسې کار نه کوه، که یو چا سره روبرو شي نو هغه په خوله باندې وایي چې زه داسې کړم، خو بیا په عمل کې هغسې شی نه وي. او هغه کسان چې په لرو پلاتو سیمو کې ژوند کوه او د خپلې مثال زیاتره خلک داسې دي چې هغه لورګانې په بادو کې ورکوي، مثال یو کس ووژني بیا هغه لور ورته په بادو کې ورکو، دغو کسانو دپاره د کومه داسې په اصطلاح چې هغه اوګو شي، ځکه دغه د یوه د لیوانتوب په اصطلاح لیوانه هم داسې یوه معامله نه کوه چې ته یو څوک ووژنه بیا په مقابل کې ورته لور ورکه بیا په بادو کې. نو د ما په نظر باندې د دوو دپاره څه داسې یوه اوګوي ورکو په ټولو لوپراتو سیمو کې چې هغه خلک ژوند کو په داسې سیستمو باندې کار کو، او هغه کسان چې د خپلو ښځو سره په کورو کې شونات کو، یعنی د ښه خو یو ډېره مظلوم شاید په اصطلاح لو هغه دغه د پوره د څه پیغام دی چې دام د سوګوشي، یعنی هغه خپل خجو سره زور جوړ پای ونه کو. د درانې ملمنې نه مې دا پوښتنه وسول و ډېره زیاته مننه وخت را کول.
مننه ستاسو څخه وردک صاحب چې د چک ولسوالۍ څخه مو مشت زنګ وهلې وو. هدا جانې تاسو د وردک صاحب پوښتنه واخستې، مهرباني وکړئ.
او بالکل ورته کو خو پښتنه کوله اوس زیاتره زګور ما ځنی خلک دي چې ما ته پخپل ام زیاتره ټولنه جوړ شي، ما ته وړاندې جنو شو چې من سره کار وکا. خو لمړی چې ما هغه ته وکتل هغه ما نه دا وختنه کوله چې زه دا غوي د خزینه برخه مسولیت په غاړه واخلم او هلته ورسره کار وکم. خو کله چې ما لیدل هغه خپل خور نه پرې خوله چې ذکر یو کې او بیا په کور کې بنده ساتل، ما ورته ویل چې ته لومړی باید دا کار وکړې چې کته زه هم د یو چا خور یم، کته غواړې چې خدمت سره کار وکړې او د ښځو لپاره کار کړې، نو لومړی باید تا خپل خور ځان سره راځي او تا باید خپل خور باندې دغه برخه چلولې وه چې دغه برخه د سرکار کې څومره ښه ده چې یو خور او ورور د اوږه په اوږه ټولنې ته کار وکړي. نو زه هم هغه خلک چې ټولنې ته غواړي چې کار وکړي، مګر خپلې کورنۍ خویندې لورګانې بندې په کور کې ساتلې دي، دا ویل لرم چې دا خو په دې کار نه کېږي چې تاسو یوازې هم د خپلې ښځې تنور دیوالونو کې بندې وساتئ، دا باید کار وکړي. کله چې په دا د کې چې ټولنه اړتیا لري چې ښځه پکې کار وکړي، نو بیا پرېږده چې خپله لور دې کار وکړي، همدارنګه خپله خور دې کار وکړي، همدارنګه زده کړې وکړي، ځکه دا خو بده نه ده. زه چې په حجاب کې راوځم ټولنې ته کار کوم، د ښځینه ستونزې د ښځو ستونزې اورم او د ښځو د ستونزو د حل لپاره لارې لټوم او کار ورته کوم، ته هم باید همدغسې وکړي. نو دس خو او بیا ورور ویلې چې په خولې باندې وایي چې موږ کار کوو او بیا نه پرېږدي چې په عمل کې بیا داسې نه دي. او متاسفانه چې دا برخه شته دی او باید ورته کار وشي تر څو چې دې ستونزې څخه موږ راوځو. ولې موږ زیاتره داسې خلک هم ګورو چې خویندې ورونه یو ځای کار کوي. څه وخت مخکې ملاله میوند خدای دې وبخښي دا هغې سره پلار به یې وو او ورور یې وو، ورسره کار به یې ورسره کوو. نو داسې ډېرې بېلګې موږ لرو.
هدا جانې ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه. اوریدونکو تاسو زموږ د میلمنې هدا مبارز خبرې واورېدې چې د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ده. دا د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه سوې او اوس د حقوقو د پوهنځي محصله ده. د همدارس د څلورم سمستر د لوپټي ټولنې مرستیاله ده. دا ټولنه د ښځو د حقونو لپاره کار کوي. هدا مبارز همدارس د اصلاح د ځوانانو د فرهنګي ټولنې د ښځینه برخې مشره ده. له دې څخه مننه کوو او تر یوې لنډې وقفې وروسته به خپلې بلې میلمنې سره یو.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
تاسی ازادي رادیو اوري اونیز خبرونه مخکشه شدی روانه ده زموج بل ملمنه بصیره دیدار ده بصیره دیدار د لغمان ولایت اوسیدونکو ده او اوس په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین د دینی علومو د څانګې څخه فارغ شوی ده مخکې په یو دولتي شونځي کې مدیر و اوس د یو خصوصي شونځي مدیر ده د زموج سره پر لیکه ده بصیره جانی خبرونه ته شراغلاست
مانا مسایل سی زما سلامونه اونې کې هلي دی ازادي رادیو کارکونکو ته دی ازادي رادیو د کارکونکو د رادیو له طریق نه ټول علاقمندانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیره مننه بصیره جانی چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره په دې پروګرام کې ګډون کوي بصیره جانی د دې پروګرام په اوږدو کې به موږ د خپل اوریدونکو ژغونه او د هغوی پښتنې هم اخلو زه به یو ځل دوی ته د خپل ټلیفون شمیره اعلان کړم اوریدونکو تاسو کولای سي پر دغه شمیره موږ سره تماس ونیسئ 0000822515 او 0999203540 ل خپل ځینه اوریدونکو می ځانګړي هله د چې مشته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي زموږ میلمانه بصیره دیدار ده بصیره جانی تاسو لمړی د پردغه اړراتو وایست چې په دولتي شونځي کې چې تاسو کار کاوه او اوس په خصوصي شونځي کې یاست د دوه دوو تجربو ترمنځ څه توپیر وو او تاسو کومه برخه زیاته داسې لننګونو ډکه ولیده
په دولتي مکتبو کې چې موږ وځي درکړی دی زه هم د خلکو سره زه هم د شاګردانو سره یعنی کمبود د معلم سره کمبود د مواد د چې سره موږ یې مواد چې د لیسون دولت دونه خاصه توجه د دولتي مکاتبو لپاره نه لري یا امکانات نه لري او یا نه لري او یو جدي مشکل چې په دولتي مکاتبو کې تعداد د سمفو د موږ به هر دی اندازې زیات یعنی هغه معیاري سمفونه چې موږ د څه لښتنه دي د دې څلختن نه بده موږ شاګردان حتی اویا 15 اویا شپېته 15 حاضر در حاضر شاګردان به موږ په یو سنف کې درلودل چې یو معلم باندې شو کولای خپل د سیوا د تدریس تلته په خپل توګه تدبیر کړه او په دغه خصوصي مکاتبو کې دغه ټول امکانات د موږ شاګردانو ته متعلمینو ته موږ برابرول شو یعنی امکانات د مواد درسي لرو لابراتوار لرو کمپیوټر لرو سنفونه معیاري دي له معیاري نه هڅه کوم چې تر 15 دېرشو کانو پورې موږ شاګردان ته سنف کې کینو نو دغه یو سهولت د چې موږ زده کوونکو لپاره برابرېږي او کله ما غږ چارواکي اوري په خصوصي او دولتي مکاتبو کې باید یو سن تحول راشي یعنی هغه امکانات چې موږ خصوصي مکاتب لري دولتي مکاتب هم باید فراهم کړي او بل مشکلات سره چې تاسو ویل چې موږ مواجه شو مشکلات خو ګوناګون دي چې موږ جامعې سره تر ټولو مشکل ده مشکلات دا و چې موږ نجونې په مکتب ته راتللې کله به دوی مکتب ته راغلي هغه نه هم لسم یو لسم حتی دولسم ټولګي ته به دوی ورسېدلې به موږ محترم والدینو به دا جلکې یا دا خور به مکتب ته نه پرېښودله نو بیا په ډېرو روزګاري په کمیټې موږ درلودلې د کمیټو له طریقه یا مثلا د والدینو ته ویلو طریقه یا د علماو له طریقه ده ډېر کار موږ ته دا شاګردان په والدینو باندې وکړو دا د ورځې د ورځې کې ما څه څه سره په خپل ځای سره د نوو ګرامر څخه څنګه به غوښتل شي نو دا شایع نه ده مشکلات سره موږ یې نه وځي
بصیره جانی آیا نړیوالې ادارې لکه ملګری ملتونه یا د کوچنیانو د ژغورلو اداره یا داسې نورې ادارې له دولت سره د شوینځیو د شکولو په برخه کې مرسته نه کوي؟
کوي زیاتره وخت موږ سره سازمان ملل متحد یعنی په قطر کې د کتابو په برخه کې هغه امکانات مثلا د دې لاس سره ځي کومکونه کوي راځي مثلا قطر کې راځي کتاب راځي قلم پنسل سل پارک یونیسف لوخانه دا دی و هم ما بسنه نه کی چون بسنه په دې منته نه کی زمون کې دا څه هغه چې دا چې مکاتب سره دی خو څنګه دولتي مکاتب ته دا شخصي مکاتب محدود دي چې راځي هغه شخصي مکاتب سره بسنه نه کی
شه. تاسو یادونه وکړه چې ډیرای نجونې چې ستاسو په ښوونځیو کې تاسو لیدلې وې چې درس یې وایه هلته یې زده کړې کولې، بیا د خپلو کورنیو لخوا ور یې مخنیوی وسو، هغوی نور ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي کله چې دوی لوړو صنفونو ته ولاړې سي. نو په دې برخه کې آیا داسې مور او پلار تاسو لیدلې دي چې تاسو قانع کړي وي یا په عملاً تاسو ورسره کار کړی وي، ورته ویلې مې وي چې دوی باید خپلې لوڼې پرېږدي، ځکه چې دا نه یوازې د دوی دپاره بلکې د دوی د لوڼو او د دې ټولنې د ښېګڼې په خاطر دی؟
بله بله، اوس خپله مونږ خو په مکاتبو کې کمیټې لرو، کمیټې لرو چې هغه اوه کمیټې کې یوه کمیټه د مونږ د ارتباط د اولیا شاګردان درته دا کمیټه چې په راست کې مونږ داسې معلمین تنظیمولو چې یعنې څه نن لږ زره ټکه پورته اوسي او فامیلو ته قناعت ورکړل شي. او داسې درې څلور انجونې مونږ درلودلې چې زه خپله شخصاً کور ته ورغلی یم، د کور سره الوالدین سره مې خبرې کړې دي او هغې مې ډېر ته داسې قناعت مې دې ته ورکړی ده چې هغې مې ډېر ته مکتب ته راوستي دي او ادامه د تحصیل کړی او د مکتب چې زما خپل لاس لاندې دې ته فارغه شوي یم.
بصیر جان، تاسو د مور او پلار د خوا څخه د قیوداتو او د محدودیتونو خبره وکړه، نور کومې داسې مهمې ستونزې دي چې ستاسو په فکر د په ځانګړې توګه د نجونو مخه نیسي؟ دا چې په ټولنه کې د دوی مخنیوی کېږي، خلک یې ځوروي په لارو کوڅو کې، د دې تر څنګ په ښوونځیو کې نور کوم محدودیتونه دي؟ زموږ د خبریالانو د راپور له مخې دا چې د نظافت ځایونه نسته په ښوونځیو کې، نو نجونې ډیری وختونه د همدې خاطره چې دوی غټانې سي بیا نسي کولی چې ښوونځیو ته ولاړې سي د دغه بیرې څخه، نو دا ډول کومې نورې ستونزې دي چې دوی ورسره مخامخ دي؟
ستونزې زیاتره ستونزې محیطي ستونزې دي، چې یعنې محیط ماحول که نه داسې مناسب محیط ماحول برابر نه ده چې دغه انجونې مکتب ته راشي. یعنې دا والدین یا دا فامیلونه داسې فکر کوي چې دغه مونږ لورګانې یا مثلا د مونږ انجونې چې پېغلې شي دوی مکتب ته ځي، ما بعد چې په لاره کې کوم مشکل یعنی امنیتي مشکل یا مثلا نورې ستونزې دوی ته پیدا نه شي، ډېرې د امنیت له نگاهنه نارامه اوسي. یعنې په مکتب کې صحیح ده چې نظافت جز د ایمان دی، یعنې تر حدې حده پورې نظافت هم د مکتبو خراب نه ده چې مونږ خپل خور یا خپل لور له مکتب نه وباسو. ډېرې خویندې میندې چې مکتب ته نه راځي زیاتره امنیتي مشکلات دي، چې له امنیتي مشکلاتو نه ډارېږي، یا مثلا په بیرون کې ولګردان زیات شي، یا مثلا د انفجار ته د انتحار ده که نه لرغه هغه مشکلاتو نه ډېرې خویندې مونږ خانه نشینه کېږي. نو پسې خاص مشکل په حساب د نظافت یا په حساب د پاکي باندې مونږ خپل په مکتبو کې، یعنې شخصاً زه خپل په مکتب کې که دولتي مکتب کې وم او که په شخصي مکتب کې وم، شخصي مکتب کې خو بېخي ماشاءالله نظافت سم توجه یا هم ډېره ده یا یې موږ ته رسیدګي کولی شو، او په دولتي مکتبو کې هم په مکتبو کې دا مشکلات نشته دي د نظافت لاندې، صرف نظافت یې امنیتي مشکلاتو نه زیات ده.
شډیر مننه بصیر جان چې تاسو زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بصیر دیدار زموږ میلمانه ده، تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي او ری اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که پښتنه لری؟
اسد الله ولایت هلمند مسالی سنگل.
اسد الله صاحب، بنانه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دي. زموږ میلمانه بصیره دیدار ده چې مخکې د یو دولتي شونځي مدیره و او اوس د یو خصوصي شونځي مدیره ده. لږ یې څخه که تاسو کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ. لبته مرغ زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اوریدونکی اخلمه، مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم، جوړ بخیر بشر خور پاکستان سی قدرمن ملمنه او د ازادي راډیو ټول کلون او راډیو کوم کارانو ته ډیر ډیر سلامونه وایم. اهله د چروغ جوړ ده.
مننه
الله مده هلمند ولایت لشکرګاه شهر نستان سره پاړي کې
رحمت الله صاحب، مننه چې زنګ مو وهلې دی. تاسو د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام او ریز موږ ملمنه بصیره دیدار هم دا اوس خبرې کوي. که تاسو لږ څه کوم پښتنه لري مهرباني وکړئ.
دیدار خورتم، ډیر سلامونه وایم، خوشاله سلام چې ستاسو ژغ نه اورېدی او دا د قدر وړ خپرونه مو مخ په وړاندې دیاست. نو زما یو کوچنی پیغام دی، هغه مخکنی ورور چې ما مخ کې زنګ وخلې و هغه د اروپا او د کمزای خبرې چې کولې نو زه ډېر دغه لپاره خوابدې فلم دغه دغه ملکي نظر په خاطر باندې نو زه درته دغه یو پیغام لرم وایم چې کله چې زموږ خور مور میرمن دا چې کله مریضان شي انسان دی هر کم مریضي راځي یا زموږ او تاسو اولادونه چې مثال مکتب ته ځي د دې پر ځای چې نارینه یا نر انجونو ته تدریس وکړي شبه یې که به یو خور هغوی ته تدریس وکړي یا چې موږ خپل خور مور یا میرمن ډاکټر ته بیا یو د دې پر ځای چې سره ته ورولو دغه خور به دغه ښځې ډاکټرې ته خپل مشکل شو وایي او که بیا نارینه ته ووایي یعنی زاده دسه دا پوښتنه ده که چیرې ته خپل خور مور یا میرمن نارینه ډاکټر ته ورولې شبه یې او که بیا یو ښځینه ډاکټرې ته ورولې شبه یې نو دغه خلکو ته مې دغه پیغام دی چې هر که موږ نر یو او که ښځې هر یو خپل په برخه کې هومره مسؤلیت او هومره حق لري چې خدای پاک ورکړی وي نو باید د هغو څخه هر څوک تره برخه واخلي او هغه په ښه شکل او په ښه تندرستۍ باندې د رسیدګي وکولی شي.
ډیره زیاته مننه رحمت الله صاحب چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو خپل نظر مو راسره شریک کړ. اوس په بل اوریدونکي ته ورسم. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که زموږ د میلمنې بصیرت یې دار څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي.
ملالی جان عبدالحی محمد جان د کندهار څخه دا ناټو امریکایانو خپل جنگ ماته وخوړل دغه د اوس خپل نوی جنگ شروع کړي دا څه چې را مخته کړي خورځان خوشاله د معلم او نرس به ډاکټر به دوی خو وزارت غواړي د وزارت ویاند وای ویاند مکه د امریکایانو ترجمانه ما په خپل لږ د په موسسو کې کارونه کوي دا رقم خو د دا کلیوال اشنا چې وویل هغه زما ورور زما هغه نظر دی دا رقم نه موږ نه ورکوو.
ډېره مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلی وو. زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. ستاسو نظر مو واخیست. تاسو خپل نظر لرئ؟ بلې هو. اما د افغانستان د ښېګړې دپاره چې کوم ښځې کار کوي په دې ټولنه کې برخه اخلي د دې ټولنې خدمت کوي د دوی څخه باید ټول افغانان منندوی وي او افغانان باید هڅه وکړي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته پرېږدي او چې هغوی نه یوازې دا چې معلمانې سي ځکه چې یوازې معلمي د ښځو دپاره نه ده بلکې په هره برخه کې باید دوی د ګډون حق ولري چې دا د افغانستان په ګټه دی. بل اورېدونکی اخلم مهرباني وکړئ.